लियो दे।
السلام علیکم ګران اوریدونکو، دا د وایس آف امریکا ډی وی ریډیو او ټلویزیون خبرونه ده چې تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنې باندې اوري. نن د اتوار ورځ کال 2019 د اگست میاشتې 15 نیټه ده. وخت شوه دی په پاکستان کې د شپې 10 بجې، افغانستان کې شوه دی 9:30 بجې، او دلته په واشنگتن ډی سی کې د ورځې 1 بجې شوه ده. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. په امریکا کې د سلنې یبې ادارې اندېښنه څرګنده کړې ده چې د کشمیر مسله د هندوستان او پاکستان ترمنځ د نیوکلیایي جګړې خطر زیاته کړې ده، خو پاکستاني یو سلن کار وایي چې د کشمیر ستونزه سیاسي ده او د خبرو اترو د لارې دی هوار شي. خیبر پختونخوا کې د سبانه د درې ورځو د پولیو کمپین په داسې حال شروع شوی دی چې په ټول ملک کې د پولیو 590 کیسونه مخې ته راغلي دي، چې په کې 3 خبر پښتونخوا او 2 په سن کې رپورټ شوی دی. او د نړۍ د اوبو شتمنو اقتصادي ملکونو یا G7 غونډه په فرانس کې روانه ده. په دغه غونډه کې موسمي بدلون، چین او د ایران او یورپی ټولنې او د برتانیې په وتلو باندې خبرې اترې کیږي. ګران اوریدونکو، موږ سره اوسئ په دې ټولو او د دې سره سره په یو شمېر نورو مهمو موضوعګانو باندې به تاسو رپورټونه اورئ. دا د وایس آف امریکا ډی وی ریډیو او ټلویزیون د راځو خپل اولنی رپورټ اړخته. په امریکا کې د سړنې یوې ادارې سټېټفر اندېښنه څرګنده کړې ده چې د کشمیر په مسله باندې د هندوستان او د پاکستان ترمنځ د نیوکلیایي جګړې خطر زیاته شوې ده. د دغه ادارې لخوا په رپورټ کې ویل شوې دي چې په جنوبي ایشیا کې د دوه نیوکلیایي ګاونډي ملکونو ترمنځ روانه شخړه نړیوال امنیت ته خطر رامسته کولی شي. تفصیل پیدا اسلام آباد نه د ډیو ریډیو خبریال ارشد حسین راکبی.
یو امریکنی تینک ټینک خبرداري کړې چې د هندوستان د واک لاندې د کشمیر د اوسنی صورتحال لقبله د هندوستان او پاکستان ترمنځ د جوهري جنگ خطرې سیوا شوي، او په کشمیر کې موجوده کشیدګي په جنوبی ایشیا کې د جوهري وسلو د کارېدو یو بصري جوړې دي شي. وتلې امریکنی تینک ټینک جیو پولیټیکل انټیلیجنس پلیټ فارم او سټارټ فور په خپل تازه رپورټ کې د کشمیر لانجه د کورنۍ یا د پاکستان او هند ترمنځ د خپل منځ کشاله برعکس دا د نړیوال امن او سلامتیا مسله ګرځي. دا رپورٹ وای چې په جنوبی ایشیا کې د دوو جوهري طاقتونو ترمن د جوهري جنگ اندېښنې هغه وخت لا نورې زیات شوې چې کله د اگست 14 نیټه د هندوستان د دفاع وزیر راجنات سنگ د جوهري وسلو د لومړي نه استعمال د تګلارې د نظرې څخه پشا شو، او ویل چې دا پریکړه به د راتلونکو حالاتو پر رڼا کې کوي. ښکاره دی چې امریکایي تینک ټینک او نړیوالو رسپانو د هندوستان د دفاع د وزیر دا بیان یو جنگي دړکا ګرځولې ده. د امریکای تینک ټینک دا رپورٹ په داسې که مخه تراغلی چې د کشمیر د لانجې په سر د پاکستان او هندوستان ترمنځ خپل منځ خبرې اولی کې بیخي قطع شوی، دواړو هیوادونو د یو بل سفیران روخ کلی او خپل منځ تجارت هم ودرولې دي، او په لاین اف کنټرول د دواړو هیوادونو ځواکونه روزانه په یو بل ډزې کوي. د کشمیر میډیا سرویس د رپورت تر مخه نن د اتوار پر ورځ هم د هندوستان د ولکې لاندې کشمیر کې په 21 ورځ کرفیو پر ځای و، او د ټلیفون، ټي وی او انټرنیټ سرویسز هم تړلې شوی. د امریکایي ټینک په دې رپورټ کې ویلي شوی چې د هندوستان او پاکستان سره ټیک ټیکل جوهري وسلې دي چې دواړو خواو ته پوځي کمانډران د جنگ په میدان کې د آبادۍ یو لوی برخه په نخښه کولی شي. د پاکستان او هندوستان ترمنځ د جوهري جنگ څومره امکانات دي، په دې اړه د پاکستان د پوست پخوانی جرنیل لیفټیننټ جنرال تلت مسعود ډی وی ریډیو توای د دواړو هیوادونو ترمنځ د جوهري جنگ خطو امکانات له هغه وروسته لا نور زیات شوي چې کله د پاکستان او هندوستان ترمنځ د خبرو لړۍ بیخي ودرېدله.
یہ ادارے نے کہا ہے کہ بہت ممکن ہے کہ معاملات ہاتھ سے نکل جائیں، تو یہ میرے خیال میں یہ تجزیہ صحیح ہے، وہ کئی عرصے سے یہ کہا جا رہا ہے، اسی لیے تو سمجھدار لوگ ہیں، جو سمجھدار لیڈرز ہیں، انہوں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ انڈیا اور پاکستان کو بات چیت کے ذریعے معاملات کو حل کرنے چاہیے، یہ سیاسی معاملات ہیں۔
ہغوی زما په اند دغه تھنک ټینک سیرلنا پر زیدا او زکه خو د نړۍ په همشران تل دواړو هیوادونو ته وای چې دا کشاله د خبرو اترو او په سیاسي کچا هواره کی، او دا کشاله د جنگ اړخته وړل نه دی پکار، ولې چې کله په جنگ کې دوه جوهري طاقتونه ملوث کیږي نو دا نه یوازې سیمه ته بلکې ګرد نړۍ ته یو خطر جوړی دی شي۔ خکار دی چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وړاندې ورځو کې امریکاني اخبار نیویارک ټایمز سره مرکه کې هم دا اندېښنه څرګنده کړې وه چې هندوستان د پاکستان د واک لاندې کشمیر ته دننه خپل ځواکونه ورننوستل شي، او د جوهري جنگ اړخته په اشاره کې ویلیو چې په پاکستان د برید په پایله کې به بیا دا ممکن نه وي چې دا جنگ محدود پاتې شي۔ د اتوار پر ورځ مطبوعاتو سره خبرو کې د پاکستان د ساينس او ټکنالوژي وزیر فواد چودھری هم د پاکستان او هندوستان ترمنځ د جنگ خطو اندېښنه خکارا کڑے وا،
ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑی، یہ دنیا اس کو اگر ڈائلیوٹ نہیں کر سکتی تو جو نتائج ہیں بھگتنے کے لیے ہم بھی تیار ہیں اور پھر باقی دنیا کو بھی تیار رہنا چاہیے۔
ہغوائی دا وقت دو جمہوری طاقتونا یو بلتا برندستر گی ولال دی، او کو نڑے دا توتری خوالی راکم نکلو نبیا منگ دا دے جنگ نتیجو تا تیاری ہو، او نڑے دی ہم زان تیار ساتی۔ دا پاکستان دا فوج سر لخکر جنرل قمر جاوید باجوا پرون گلگت بلتستان کی دا فارمیشن ہیڈ کوارٹر دا سفر پما حال ویلی وو چې هغوی په مشرقي پوله درا پیخو خطرونه خبر دي، او د هندستان له اړخه د هر قسمه جارحیت د مخ نیولو لپاره په بشپړ ډول تیار دي. اخوا د پاکستان د بهرنو چارو وزیر شاه محمود قریشی د اقوام متحده جنرال سیکرټری سره هم پرون په ټلیفون خبرې اترې کړې، او هغه د هندستان د انتظام لاندې د کشمیر د حالاتو خبر کړی دی.
دا د وایس آف امریکا ډی ریډیو او ټلویزیون دی، او زو په خیبر پختونخوا کې په خوښه او وشتو دی لو کې د پولیو کمپین په داسې حال باندې کیږي چې په ملک کې د پولیو 15 کې سونه رامنځته شوې دي، په دې کې 3 په خیبر پختونخوا او 2 په سند کې دي. یو تفصیلی رپورټ په د سیمینا د ډی ریډیو خبریال حمید الله راکوي.
د ګل د ورځې نه پیل کېدونکي د پولیو د مهنوي د ساسکو درې ورځنی کمپین به د هیواد د نورو برخو په رنګ د صوبې په 20 ضلعو کې ترسره کیږي. د پولیو د مهنوي د صوبایي پروګرام چارواکي ډاکټر ندیم جان وایي دا کمپین به د ایبټ آباد، ملکن او دیر ضلع نه علاوه د صوبې په نورو ټولو ضلعو کې وي. د درې ورځو د کمپین په مهال دا ویکسین د شپږ څلوېښت لکه ماشومانو ته رسولو هدف ټاکل شوی دی. پټول هیواد کې سخ کال 10 ماشومان پولیو وهلي دي. د کې سلور دیش په پښتونخوا، په سند او پنجاب کې درې درې، او په بلوچستان کې 2 ماشومان پولیو وهلي. په پښتونخوا کې به بونو کې 14 پښتانه ماشومان، په شمالي وزیرستان کې شپږ، او په تورغر ضلع کې 15 پښتانه ماشومان پولیو ټول عمري رنځور کړي. د بنو ډیپټی کمشنر اتاو رحمان د بنو دولس نه غوښتنه کوي چې په ضلع کې د پولیو د خورې شوې وبا مقابله یوازې ماشومانو ته د پولیو پر ضد د ویکسین ورکولو د لارې کې دي شي،
او خصوصا په بنو ډیسټریکټ کې دا ډیره زیاته خوره شوې ده. د دې خاص وجه دا ده مور او پلار د پولیو قطرې او دا چې کوم حفاظتي ټکی دي دا غینه انکاریان دي. دا مونږه صرف او صرف د دغه پولیو ویکسین او حفاظتي ټکو په وجه باندې مونږه د دې روکتام کولی شو. ټول ملکونو دا وبا د دغه پولیو ویکسین او حفاظتي ټکو په وجه باندې د ملک نه دغه وبا ختم کړی ده. دا حفاظتي ٹیکے اور دا پولیو ویکسین دا ہر لحاظ سرا محفوظ دی، اور تاسو دا خپل ماشومان لا ورکول شي.
چارواکی وای دا وخت یو غټ امتحان او ازمیخت انکاری والدین خپل ماشومان ته د ساسکو ورکول د پاره بیا رضا کول دي. سخ کال په پیښور کې په 28 اپریل د پولیو د ساسکو پر ضد یې پروپاګاندا رسټو انکاری والدین په شمیره کې ډیر زیاتوالی لیدل کیږي او د 28 اپریل رسټو دا د پولیو پر ضد د ساسکو ورکول وړمبنې کامی کمپاین دی. حمید الله ویو وی ډیو نیوز په خبر.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ. فیسبوک بی او ای ڈی وا، ٹویٹر ایٹ وی او ای ڈی وا، انسٹاگرام ایٹ وی او ای ڈی وا او پر یوٹیوب وی او ای ڈی وا نیوز.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی او زو د خبر پښتونخوا په سوابي سیمه کې د عوامي نېشنل ګوند یو ځای مشر نه معلومه وسلواله وجلې دی. د پخپل باندې یو سینیئر غړی هم د عوامي نېشنل پارټۍ او د یونین کونسل صدر هم دی. د سوابي په شبه کلی کې وجلې شوی دی. عوامي نېشنل ګوند تور لګولې دی چې دا کوم اول ځل نه دی او د دوی غړي وخت په وخت باندې په نخښه کیږي او د پښتنو د نسل وژنې سره د دې تشبیه ورکړی دی. نور حال پی د مردان ندیر بریډیو خبریال یا حسین راکوي.
د خیبر پښتونخوا په سوابې ضلع شو سیمه کې نامعلوم وسلوالو د عوامي نېشنل ګوند ځای کارکونکي په هدفي ډز وجلې دي. پولیس وایي 15 کلن محمد فضل هغه وخت په نخښه شو کله چې هغوی په شو کلی کې خپل کور ته روان وو. پولیس وایي په موټر سایکل باندې سوار دوه نامعلومه کسانو په هغوی ډزې وکړې او هغوی پټک مړ شول. امنیتي چارواکو په پارمولو تاڼه کې د نامعلومه وسلوالو په ضد مقدمه درج کړې ده. د محمد فضل د چا سره دښمنۍ نه وه. د خان عبدالولي خان د قافلې ملګري او د عوامي نېشنل ګوند سابقه سالار او د شو یونین کونسل مشر محمد فضل په خپل کلی کې خاورو ته سپارل شوی دی. تر اوسه پورې کومې ډلې د هغوی د وجنې پړه په خپل غاړه نه ده اخیستې. د عوامي نېشنل ګوند عمومي سکتر او په صوبایي اسمبلی کې د مخالفې ډلې غړي سردار حسین بابک په خیبر پښتونخوا کې هدفي وجنې د پښتون قام په ضد یو سازش ګرځولې دي.
نو خلاف یو سازش ته د تشدد د لړۍ تاسو ګوري دا ایدل وی تاوال کو بیا ډیر د افسوس خبر دی چې راځي رڼا خلق راشي په کلو کې په بازار کې او جل شي چې ته تحفظ حاصل نه دی او بیا بیا هغه تر خګر دا خبرې کوي خلکو ته موبایل باندې دمکیانې مور کوي ټلیفونونه هم کوي پته موصولي په زورا خپل موجودګي خې ټارګټ کلینګ هم کوي. زما خیال دی چې دا د حکومت لپاره ډیر لوی سوالیه نشان دی. دا ډیر افسوس نه کړو دا لړۍ ودرېدل پکار.
په پاکستان کې تر ډیر حد پورې په ترهګرۍ کې کمی راغلی دی او حکومت دا ولري چې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې ترهګرۍ ته شکست ورکړی شوی دی. خو اوس یو ځل بیا په هدفي وجنو کې اضافه لیدل کیږي. په خیبر پښتونخوا کې د وړاندې نه د عوامي نېشنل ګوند کارکونکو په نخښه کیږي او په ورستو کې په مرکزی ښار پیښور کې د عوامي نېشنل ګوند ځوان غړي سرتاج خان هم نامعلومو وسلوالو په ډزو وجلې وو. په مرکزی ښار پیښور کې د پارټۍ کارکونکو او د بلور کورنۍ سره تعلق لرونکو د هارون بلور زوی دانیال عزیز او سردار حسین بابکته د نامعلومو وسلوالو لخوا د وجنې دړکې هم ورکړی شوې دي. عوامي نېشنل ګوند وایي د ترهګرۍ په جنگ کې د هغوی د زرو نه زیات کارکونکو وجلې شوې دي. د ګوند وینا ده چې هغوی په منطقه کې د عدم تشدد سوکاله او امن خبره کوي نو ځکه هغوی په نخښه کیږي. ډیو ریډیو سره د خبرو په محل سردار حسین بابک وایي چې کله هم په افغانستان کې د سولې او امن خبرې مخ په وړاندې ځي نو په تشدد کې اضافه کیږي.
افغانستان کی دامن دپارہ مذاکرات کی جی خبر ہی کی جی اللہ جی کی جگہ مذاکرات نتیجہ خیز ہو افغانستان اور پاکستان ہو او چکم ملکوں نہ غوالی دا چی دلتا دی امن راشی دا غی دی پا خیر اگر رچی دلتا مستقل امن چی دی غا راشی بل طرف تا کمنگ بیا داو گورو کلم پا افغانستان کی دا مذاکرات ہو یا دا سولی دا طرف تا سو دا سی پیش طرف روان چی بیا دا لڑائی چی دا دیر ریات بیا تیز شی
یا دا دیوی پا سوابی دلکی نند عوامی نشتل گند وجل شوی مشر او پخوانی د صوبایي اسمبلی غړي شعیب خان کلی د هم منځلي کیږي او درې کال وړاندې په سوابې ضلع یا روسین سیمه کې شعیب خان د جولای په 13 نیټه نامعلوم وسلوالو په نخښه کړی وو. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اورئ.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
دا ویب پانی پتا دا voa.divanews.com.
هیر یې نکړي.
د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی او زو د نړۍ د اوشتمنو ملکونو غونډه د فرانس په فرانس کې روانه ده چې پکې د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ ترڅنګ د نړۍ د هغه و ملکونو مشران برخه اخلي. په دې کې په موسمي بدلون د چین، ایران او د اروپایي ټولنې یا یورپی یونین نه د برتانی په وتلو باندې خبرې اترې کیږي. تفصیل په تاسو زمونږ همکار عدنان رشید بلاندې کوي.
د اتوار په ورځ د جی 7 د مشرانو د ملاقات وروسته د فرانس حکومت ویلي د جی 7 غړي هیوادونه او فرانس په دې رضا شوي چې ایران ته د بیا خبرو اترو لپاره پیغام ولیږي. دغه پیغام په اړه نور تفصیلات نه دي شریک کړل شوي او نه دا ویل شوي چې په دغه اړه د صدر ټرمپ دریځ څه وو. البته روستا صدر ټرمپ ویل هغه هیڅوک نه منه کوي چې د ایران سره خبرې اترې پیل کړي. تیر کال صدر ټرمپ د نړۍ او ایران ترمنځ شوي اټمي لوزنامې نه د وتلو اعلان کړی وو چې د هغې روستا د امریکا او ایران ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی او ایران یو ځل بیا د اټمي وسلو جوړولو باندې کار پیل کړی دی په کوم چې اروپایي هیوادونه ډیر اندېښمن دي. د نړۍ واشتمن هیوادونو مشران د کلیز غونډې لپاره په فرانس کې رایوځي شوی دی. د نړۍ د غټ اقتصادي هیوادونو تنظیم د جی 7 په نامه یادیږي. امریکا، فرانس، اټلی، جرمني، کینیډا، جاپان او برتانیا د دغه تنظیم غړي هیوادونه دي. روس هم د دغه تنظیم غړی هیواد وو او هغه وخت به دا تنظیم د جی 8 په نامه یادېدو. خو په کال 2014 کې روس د یوکراین علاقې کریمیا ته پوځونه ولېږل او د هغې وروسته د روس غړیتوب ختم کړل شو. د اتوار په ورځ میډیا سره په خبرو کې صدر ټرمپ وویل په دغه غونډه کې د روس په اړه باندې خبرې شوې دي او هغه غواړي چې روس یو ځل بیا د دغه تنظیم برخه جوړ شي. ځینې کسان زما سره موافق دي چې روس دې بیا غړی هیواد جوړ شي او زما په خیال دا به د نړیوالو فیصلو لپاره یو ښه ګام وي. خو ځینې هیوادونه د دې خبرې سره ملګري نه دي. د صدر ټرمپ په وینا تر اوسه په دغه اړه باندې صرف بحثونه شوي دي او لا فیصله نه ده شوي. اقتصادي کارپوهانو خبرداری ورکړی چې نړیوال مارکیټ کې د کال 2008 غوندې یو ځل بیا اقتصادي بحران راتللی شي او هم دغه وجه ده چې صدر ټرمپ د جی 7 روانه غونډه کې زیات نه زیات کاروباري اړیکو باندې بحث کول غواړي او په خاصه توګه د چین او امریکا ترمنځ د کاروباري جنگ په اړه خبرې کول غواړي. صدر ټرمپ د جاپان سره د کاروباري اړیکو په اړه خوشبيني ښکاره کړې او وایي امریکا د جاپان سره د یو لوی تجارتي لوزنامې په اړه خبرې کړې دي. د صدر ټرمپ په وینا دا به د امریکا او جاپان ترمنځ د ټولو نه غټه کاروباري لوزنامه وي. د نیویارک ټایمز د رپورټ تر مخه د صدر ټرمپ سلاکاران تور لګوي چې د فرانس صدر ایمانوئل میکرون کوم چې دغه غونډې کوربتوب هم کوي د ماحولیاتي بدلون او غیر مساوي سلوک په اړه باندې موضوعاتو ته زیات وخت ورکوي. خو صدر ټرمپ دغه میډیایي رپورټونه دروغ بللی دي او ویل تر اوسه چې څومره ملاقاتونه وشول موږ سره ډیر ښه سلوک وشو.
But thus far this has been really a great G7 and I want to congratulate France and your president because they have really done a great job.
صدر ټرمپ ویل دا د G7 کامیاب غونډه وه. زه فرانس او صدر میکرون ته د کامیابی غونډې را جوړولو باندې مبارکي ورکوم. صدر ټرمپ د دغې نه وړاندې خبرداری ورکړی وو چې د فرانس نه امریکا ته لیږونکي شرابو باندې به اضافي ټیکسونه لګوي کوم چې د فرانس د اقتصاد یو مهم سند دی. خو میډیا سره په خبرو کې صدر ټرمپ ویل هغه د فرانس صدر سره ګټوري خبرې کړې دي. صدر ټرمپ وایي هغوی یو شمېر موضوعاتو باندې خبرې وکړې چې پکې کاروبار، چین، روس او د ایران موضوعات شامل وو. د فرانس حکومت د اول نه ویلي چې د روان جی 7 غونډې په اخر کې به مشترکه اعلامیه نه اعلانوي. په کال 2013 کې د کناډا په کوربتوب شوې غونډې وروسته صدر ترامپ د باقی پاتې مشرانو سره د اختلاف له سببه د اعلامیې اعلانولو نه وړاندې د دغه غونډې نه ووتلو او د مشترکه اعلامیې باندې یې سختې نیوکې کړې وې.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
دا د وایس اف امریکا د ریډیو او ټلویزیون دی. د امریکای او د چین ترمنځ په وروستیو ورځو کې د تجارت په سر اختلافونه نور هم زیات شوي دي. کله چې د جمعې په ورځ چین د امریکای 15 اویا ارب ډالرو مصنوعاتو باندې د ټکسونو لګولو اعلان وکړو، د هغې په ځواب کې ډانلډ ټرمپ هم د چین جوړ خوښه 15.5 ارب ډالرو باندې د ټکسونو 15% پورې زیاتولو اعلان وکړو، کوم چې د وړاندې نه لګولې شو. هم د دې تفصیل مو په تیر خبرونه کې د نصیر احمد کاکړ سره په دې باندې خبرې اترې کړې وې، تاسو ته وړاندې کوو. وروسته چې کوم تجارتي جنگ کې زیاتواله راغلی دی، هغه دا چې د تیر جمعې په ورځ باندې ټرمپ په چینایي جوړ سامانونو باندې ټکسونه زیات کړل. د دې ټول حجم د چینایي جوړ سامانونو دا تقریبا 350 او 250 ارب ډالر دا چې یوځای شي نو دا 250 ارب ډالر شول. ما ځکه ځان یاد کړل چې په چینایي جوړ 250 بلیونو ډالرو چینایي جوړ سامانونو باندې ټکس هغه د 25% نه 10% ته زیات کړل شوی دی. دا به د اکتوبر د اولنۍ نیټې نه دا امپلیمنٹ کیږي یا عملی کیږي. او چې کم 350 ارب ډالر نور چینایي جوړ سامانونه دي، په دې باندې ټیکس د 10% نه اوس 15% ته زیات کړل شوی دی. دا به د ستمبر د اولنۍ نیټې نه اعلان کیږي. ډانلډ ټرمپ چې دا کم اعلان کړی دی، دا د چین لخوا د هغه فیصلې په جواب کې شوی دی په کوم کې چې چین په 15 اویا ارب ډالرو امریکای جوړ سامانونو باندې ټیکسونه اعلان کړل. چین هم دغه اعلان د جمعې پورس کړو. په دې کې ډېر سامانونه دي، په دې کې ګاډي د ګاډو پورځي د دین علاوه چې کم دي نو نور د زمیدارانو جوړ زمیداری جوړ سامانونه چې چین ته ځي دا په هغه باندې ټیکسونه دي. چین وی چې دا به یا د ستمبر د اولنۍ نیټې نه پرځای کیږي لګول کیږي به او یا به د دسمبر د 15 نیټې نه، او دغه چې کم ټکسونه دي دا به د 15% نه واخله تر د 10% پورې وي. په دې کې الکترونیک سامانونه دي لکه غټ مثال اپل دی، د اپل چې کمی غړی دي یا نور موبایل فونونه دي،
د دې نه
کمپیوټر دي، د دې نه علاوه د امریکای کاټرپلر یو ډېر غټه کمپنی ده کم چې سړکونو لپاره استعمالیږي مشینری دي، په دغه ټولو باندې دا ټیکسونه دا لګولې شوې دي لکه په غټه کچه پکې مشینری هم په دې کې شامل دي.
او اکرام صاحب، دا تجارتي جنگ د امریکای او چین اقتصادونو ته څومره اغیز رسولی؟
کاکړ صاحب، د دواړو ملکونو اقتصادونو ته نقصان رسولی دی. د چین اقتصاد د امریکای د اقتصاد عمره مضبوط نه دی، نو هغه د هغه چې کم اقتصادي رفتار او یا وده ده هغه راکم کړی ده، کمزور کړی ده. د امریکا په اقتصادي اثر ډیر ورزولې دي. امریکا په خپل باندې ډانلډ ټرمپ په عربونو ډالر مختلفو زمیدارانو ته مور کوي هغه تم راځو، خو د امریکا چې کم سټاک مارکیټ دی دا د تیر یو کال نه خکته برکیږي او
چې بره لاړ شي خو چې کله هم ټیکسونه ولګي هغه واپس قطر پرېوځي. د هغې نه علاوه صرف سټاک مارکیټ نه دی بلکې د امریکې نور اقتصاد هم دی، په هغې هم اثر غورځولی دی او دا یو داسې ځای ته رسېدلی دی چې سړنکاران وایي چې ډانلډ ټرمپ پکې په راتلونکي صدارتي انتخاباتو کې هم د یو غټ چیلنج سره مخ کېدی شي او په هغې باندې ډېر پوښتنې راپورته کولی شي او امریکایي چې کوم ولس دی هغه دا کېدی شي د له په دې وجه ووټ هم ځینې ورنه کړي. نو د دې د وجې او ځینې پکې دا وایي چې دا خو په دې وخت کې دا شروع شوی دی او یو داسې ځای ته هم رسېدی شي چې کېدی شي دواړه ملکونه یو داسې پوینټ ته ورسیږي چې که هغې نه راروسته کېږي یو هر یو ته پکې خپله بې عزتي ښکاري او دا یو ډېر لوی تجارتي جنگ ته دا هر څه واوړي.
او اخیرانه پوښتنه، صدر ترامپ لخوا په چینایي جوړ سامانونو باندې د ټیکسونو لګولو له کبله آیا امریکایي ولس ته هم څه زیان رسېدلی او که څنګه؟
یقینا امریکایي ولس ته زیان رسېدلی دی او بلکې ډېر خلک وایي چې په امریکې کله په چینایي جوړ سامانونو باندې ټیکسونه ولګول نو د دې الټیمیټلی یا اخري چې کوم بوج پورته کوونکی دی هغه کس ته څوک چې دغه سامان اخلي، یعنی دغه ټیکس خو په چینې جوړ سامانونو ولګېدو خو دغه ټیکسونو اخیری چې کم کس راځي لکه یو د چین جوړ سیس دی د هغې قیمت هغه کس ورکوي څوک چې دغه سیس اخلي،
نو څوک چې استعمالوي
یقینا. او دا اوسنی چې کم د جمعې پورس کم ټیکسونه لا نو اعلان شوی دی نه وړاندې د امریکې یو ډیره لویه کمپنی ده د انویسټمنت یا د سرمایه کاری جی پی مارګنز هغې یو خپل رپورټ خبر کړی دی د هغې تر مخه چې امریکې چې کوم ټیکسونه لګولي دي په چینایي جوړ سامانونو باندې د کال په سر باندې د یو کور آمدن کې زر ډالره کمی راغلی دی، د کال په سر د یو کور په آمدن کې. نو د هغې لکه دا خاره کوي چې په یو کور باندې فرض که چا د کال په سر 50,000 ډالره ګټلې نو د هغې آمدن یو کم 50,000 ډالره ته راکوسو، نو دا ښکاره کوي چې په یو کور باندې د دې اثر سره د دې نه علاوه
او تر 15 کروڑ زیات آبادی ده
نو د دې نه به سړی اندازه لګولی شي. د دې نه علاوه د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ په امریکا کې چې کوم زمیداران دي هغوی د وړاندې نه د ډېرو نقصانونو سره مخ شوي دي، خاص کر د سویابین د امریکې چې کوم زمیداران دي هغې له صدر ډانلډ ټرمپ په اربونو ډالره ورکړي ځکه چې هغې ته نقصانونه کېدل شروع شوي دي او دغه شان نور نقصانونه هم کېدونکي دي. نو د امریکې عام خلک هم د دې له وجې ډېر اغېزمن کېږي.
ډېره مننه محمد اکرام صاحب کور ودان.
ډېره مننه تاسو. دا وایس اف امریکا ډی رادیو د وزو چې په سیمیز او نړیوالو مطبوعاتو کې د سیمي او د نړۍ په حالاتو باندې سلیکل شوې دي. د تازه منګه همکار مختار خلیل صاحب کتنه کړې.
دوه کال وړاندې په نن ورځ یعنی په 25 اگست د برما فوج برما کې د میشته مسلمانانو په راکین صوبه کې د دوی بې درېغه قتل عام وکړو. د برمی فوج د قتل عام د لاسه په لکونو روهینګیا مسلمانان د برما نه گاونډي ملک بنگلاديش ته په مهاجرت لاړل. دا لکونه روهینګیا مهاجر چې د بنگلاديش په مهاجر کیمپونو کې ډیر د عذاب جنتی رہی نن د روهینګیا مسلمانانو په برما کې د فوج د لاسه د شوی قتلان دویم کال مانځي. د روهینګیا مسلمانانو د قتل عام د دویم کال په پوره کېدو د مشهور ټلویزیون چینل الجزیره په ویب پاڼه د برما د یو نامتو لیکوال ماونګ زارنی یو تفصیلي معلوماتي رپورت خور شوی دی. د رپورت سرخط ته د عالمی برادرۍ چین او هندوستان کې په مسلمانانو په کېدونکو ریاستي ظلمونو په سترګو پټولو برما یا میانمار هم په خپلو مسلمانانو په ظلمونو کولو ډاډه شوی دی. ماون زارنی په الجزیره ویب پاڼه د خپل رپورت په شروع کې لیکلی دی چې برما کې پر روهینګیا مسلمانانو د ناترسه ظلمونو کولو په سر د برما فوج نه څه مضبوط تپوس نه دی شوی، خو نن سبا داسې یو خبر خور دی چې د جرایمو د مخنیوي بین الاقوامي عدالت برما کې پر روهینګیا مسلمانانو د برما د فوج د لاسه په کېدونکو ظلمونو د پلټنو کولو فیصله کړې ده. عدالت په کال 2014 2019 کې د 9 لک روهینګیا مسلمانانو د خپل وطن د برما د پریښودو او بنگلاديش کې د مهاجرت د جن اختیارولو او د بنگلاديش په مهاجر کیمپونو کې هم په دغه روهینګیا مسلمانانو د کیدونکو ظلمونو د پلټنو کولو پوخ نیت کړی دی. د ملګرو ملتونو لوی اسمبلی د 28 ملیون ډالرو په خرچ د یوې داسې بین الاقوامي آزاد ادارې قائمولو منظوري ورکړې ده چې هغه په روهینګیا مسلمانانو د برما د فوج د شوو ظلمونو ثبوتونه راغونډ کړي. دې نه علاوه دنیا کې د هر طرف نه دا اوازونه هم شروع شوي دي چې د برما خلاف دي د انصاف په بین الاقوامي عدالت کې یو مقدمه جوړه کړی شي، ځکه چې برما د قتلیام د مخنیوي په لوزنامه عمل کولو کې پاتې راغلی دی. د الجزیره په ویب پاڼه چاپ شوي رپورټ کې نور لیکلی شوي دي چې تش په نوم د عالمی برادرۍ دا غږونه اگر که تر سرحده زړه جوړونکي دي، خو دا بین الاقوامي برادري د روهینګیا مسلمانانو د حقونو په تحفظ کولو کې او دوی ته په حیا عزت سره د جون تیرولو د حالاتو په پیدا کولو کې بیخي ناکامه شوې ده. کم روهینګیا مسلمانان چې د مهاجرت نه پاتې شوي دي او برما کې پراته دي، دوی په خپل وطن کې په کیمپونو کې راغونډ کړي شوي دي او د برما نسل پرسته حکومت دوی له د برما د استوګنو په حیثیت کې حقونو ورکولو ته هم تیار نه دی. کم روهینګیا مسلمانان چې بنگلاديش ته تښتیدلي دي یا د دنیا په نورو برخو کې د خپلو سرونو بچکولو دپاره پناهګانې اخیستي دي، د دوی جون هم په عذاب کې دی او هر وخت دغو ملکونو نه د وستو خطرو سره مخ دي. بین الاقوامي برادری پر روهینګیا مسلمانانو د دومره بې مثل ظلمونو کولو په سر تر اوسه پورې د میانمار حکومت نه هیڅ تپوس قدرې نه دی کړی. د برما په یو څو کسانو د سفر د بندیزونو لګولو نه علاوه نور د برما د حاکمانو خلاف هیڅ اقدام تر اوسه پورې نه دی شوی. نامتو لیکوال ماونګ زارنی لیکي چې نن ورځ یورپ د مسلمانانو د مخالفه مذهب پرسته مضبوطو قوتونو د تابع کولو ناکامه کوششونه کوي. هر کله چې په امریکا کې د اسلام نه د ویرو ترهو ښکاره کولو حکومت خپ ښکاره د اسلام او د مسلمانانو د مخالفه خیالاتو څرګندونه کوي او د ځینو مسلمانانو ملکونو په خلکو یې سفري بندیزونه هم لګولي دي. بلخوا د سیمې دوه لویو ملکونو چین او هندوستان د صدر شي پینګ او د وزیر اعظم نریندرا مودي د خپلې هندو قوم پرسته پارټۍ د مشر په حیثیت د یوغور او د کشمیری او نورو هندي مسلمانانو ژوندونونه په دې دنیا کې په دوزخ کې اچولي دي. هندوستان او چین نه د عالمی برادرۍ لخوا په خپلو مسلمانانو د ظلمونو په تپوس نه کېدو برما یا میانمار هم ډاډه شوی دی او اوس ښه ډاډه زړه په خپلو روهینګیا مسلمانانو ظلمونه راټیټ کړي دي.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خپرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03.
د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی. اوزو د افغانستان سولې اړخته د افغانستان د سولې لپاره د امریکې ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هغه میډیاي ریپورتونه رد کړي دي چې ګینی د طالبانو سره د موقتی حکومت په سر باندې خبرې اترې شوې دي او ګینی په افغانستان کې به یو موقتی حکومت پرځای کول شي. موږ دا خبرې په داسې حال باندې کړي دي چې د افغانستان د افغان طالبانو او د امریکایي نمائندگانو ترمنځ په قطر کې د نهم پړاو خبرې اترې شوې دي او دواړه اړخو دا خوشبيني څرګنده کړې ده چې ګینی ډېر زر به د افغانستان د سولې په اړه یو تړون ته ورسیږي او ځینې خبرونه دا هم چې ګینی رسیدلې دي، خو د دې وروسته به د طالبانو د افغان حکومت سره هم بیا وروسته خبرې اترې کیږي. یو تفصیلی رپورٹ پیدا افغانستان ندری بریډیو خبریال حق من روان را کوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازي زلمی خلیدزاد د هغه راپورونه چې ګواکې د قطر په مذاکراتو کې د امریکا او طالبانو ترمنځ موقت حکومت په جوړېدو هوکړه شوې رد کړې دي. د سولې د نام پړاو مذاکرات چې د تېرې پنجشنبه په ورځ پیل شوي وو، د الجزیرې تلویزیون ویلي وو چې امریکا او طالبان په افغانستان کې د څوارلس میاشتنی موقت حکومت په جوړېدو سلا شوي دي. خلیدزاد د همدې راپور په تړاو په تازه ټویټ کې چې پرون یې کلی ویلی انتقالی حکومت په تړاو هیڅ کومه خبره نه ده شوې. د سیاسي چارو چړونکو نظر محمد مطمئن لاډیوی سره خبرو کې وایي د افغانستان د راتلونکي نظام د جوړېدو په اړه بحثونه که څه هم تر اوسه د امریکا او طالبانو ترمنځ نه دي شوې، خو ښایي چې دا او دې ته ورته نور مسایل به په بین الافغاني مذاکراتو کې د بحث لاندې نیول کیږي.
د طالبانو امریکا ترمنځ د موقت حکومت پر سر باندې خبرې نه نتیجې ته رسیدلې او نه بحثونه ورباندې شوي، پرته له شکه چې امریکا د یو موقت حکومت په لټه کې وو او دا ورته ترجیح ورکوي. خو د طالبانو له خوا نه داسې معلومېږي چې هغوی به د افغان حکومت د راتلونکي په اړه باندې په بین الافغاني مذاکراتو کې له افغانانو سره خبرې کوي.
د قطر په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمن په افغانستان کې د انتقالي حکومت د جوړېدو د پریکړې په اړه خپره شوي رپورټونه په داسې حال کې رد شوي چې د تېرې پنجشنبه ورځې راهیسې افغان سولې په اړه د نم پړاو مذاکرات دوام لري. د نړیوالو چارو سیاسي څېړونکی وحید مجده وایي طالبان امریکا ترمن په مذاکراتو کې پرمختګ هغه مهال رامنځته شو چې طالبانو له خپلې غوښتنې څخه چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره لومړی شپږ میاشتې او بیا وروسته نه میاشتې ټاکل شوی وي له خپلې غوښتنې په شا شول.
هغه وخت چې بهرنۍ قوتونه د افغانستان نه د وتلو په حال کې دي او قرارداد امضا کېږي چې دوی باید لاړ شي، دا اوربان مسله سوي. د طالبانو غوښتنه دا ده چې هغه وخت چې قرارداد امضا کېږي د هغه نه وروسته بهرنۍ قوتونه باید افغان ځواکونو سره باید هېڅ ډول اړیکې او ارتباط ونه لري او ورسره مرسته ونه کړي.
د یو بل رپورټ له مخې په کابل کې امریکا سفیر بلخ ته د سفر پر مهال پرون ویلي چې امریکا ته په افغانستان کې انتخابات او سوله دواړه مهم دي، خو سوله ځکه ورته لومړیتوب لري چې افغان ولس یې غوښتنه کوي. سفیر جنباس له خبریالانو سره د خبرو پر مهال په مزار شریف کار کې ویلي امریکا هڅې کوي تر څو افغانانو ته داسې چانس چې په هغې سره دوی خپل منځي اختلافات له منځه یوسي برابر کړي. نوموړی وایي واشنګټن په افغانستان کې د یوې داسې دایمي سولې تلاش کوي چې د هغې موافقه افغان ملت ته د منلو وړ وي. د جنباس په خبره کچیر د سولې په مذاکراتو کې زیات پرمختګ نه و راغلی، امریکا د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو تر سره کېدو نه هم ملاتړ کوي. د افغانستان ولسمشریز انتخابات ټاکل شوی چې د سپتمبر په 28مه نیټه تر سره شي او د ریپورټونو لمخې ښایي چې له انتخاباتو وړاندې د افغانستان د سولې په اړه یوه موافقه د اړوند ښکېلو خواوو ترمنځ لاسلیک شي. حکمل صدات، ډیوه ریډیو، افغانستان.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی او اوس تاسو ته یو مرکه وړاندې کوو. دا مرکه زمونږ همکار رحمان بنیری د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان چیرپاو سره کړې ده چې پکې د نوموړي نه د پاکستان درنه په سیاسي وضع د دې ترڅنګ د کشمیر په مسله او د افغانستان په سوله باندې ترینا پوښتنې کړې دي. نوموړي ویلي دي چې د افغانستان د سولې او د دغه مسلې تړون د کشمیر سره په کار نه لري، بلکې دا یو ځان لا مسله ده او دې ته توجه ورکول په کار دي. دغه مرکه چې ویډیو مرکه ده تاسو ته وړاندې کوو.
ساسو په نیز باندې اوسنی حکومت ولې په کار ده چې 15 کاله موده پوره نکړي؟
ګوره په نوري صاحب، یو خو تاسو ګوره منی هغه خو همدغه دی چې دا الیکشن کې مونږ دا ګڼو چې هغه شانتي دا منصفانه نه شوی، په هیڅ صورت کې نه شوی. په هغه کې کمیټی جو شو په اسمبلی کې هغه باندې شامل نه شو، هغه نه استفاګانې ورکړي. روم باندې هغه خو دغه دی چې بھائی مونږ دا الیکشن چې دی یو کال صبر وکړو او اوس نور په دې کې هغه نه کوو. دیم دا چې دا اسمبلی کې تاسو وګورئ نو اوسه پورې خو اسمبلی چلېدلې نه ده، پارلیمنٹ نے چلے دلے پدے لیا سر اچھے چې کله شروع کیږي نو ماغه یو بل د بدر دل او خاص کر د حکومتي اوی د اپوزیشن کردار ادا کوي پاره کې درې د سنټ کې چې سو شو نو هغه موږ دا ګرو چیرې سلوش پیته او درې د لو بیا ووټونه هغه شو نه پدې کې دا څه حکمت عملی و چې پدې کې هغه دی سلورم د اقتصادی صورتحال چې کم دی پاره کې موږ تاسو رڼا نخ کاری کو سپورې او دوی تاجران کارخانه دار ټول هر یو طبقه متاثر کړی دی هغه سره هغه کې خلکو کې داسې یو اگر اغل دے دبور اغل پخل کو مانی چی اگوی دو ہر وقت دا پتن لگی چی کلبا دی خپل زانی دو بجی مونگا نگوانو چی ملک دی افر تفریو شی او اپوزیشن نا پاتو دا اگر چی مونگا دا دے کو خاصی حالاتی مونگا بے رنمائی کو پتا غی لیا سرا بیا دا زمونگا دا فارن پالیسی سپا میور سے پتن لگی کو اگر دا کشمیر کا دے کو افغانستان دے کو دا اس سے دا سر ٹرمپ سر چی کم ملاقات التو شو دا غیر پارے کیا ہوئے چیز سالیسی کو ما اس سے دا کم صورت حال جوڑ دے بھی تا پتا ہوا چی دا مودی اگا چو دا ایجنڈا چی وا او پا الیکشن کی چی کم اگا خپل ایجنڈا ورکړل نه پاره کې دا د کشمیر داغه سټیټس بدلول او داغه هغه پکې موجود او بیا چې دا دمرا یو لک اتیازره فوج دلته رول لګل شو او دوی پاره باندې سو عمل دخل اونکو پاره وخت فوري طور باندې ریاکشن اونکو نه پته کې باندې موږ دا ګورو چې دا دوی هغه شانتی پالیسی نه ته په دې صورت کې چې او کشمیر کې سکیږي او پکاردار چې ټول ملک یو 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 هغه شوی موټی شوی وي هغه د پاره حکومت اس هغه نه ذکر نه دا هغه ځان دی یو بیا د صبح خپل هغه د مسلې دي چې هغه پاغي باندې عمل نه شوی دوی او ماغه یو کردار چې کم اپوزیشن کې ادا کوو ماغه کردار مسلسل ماغه شته لګیا دی او قوم به زارا کړی دی سیاسي پارٹو ته په خ نظر نه ګوري په پارلیمنت کې هغه نه چلیږي قانون سازی نه کیږي نو تا د دې هغه اخیری انجام کوم دغه چې ټول سیاسي پارٹی یو ځای شو په دې باندې خپل یو ډیمانډ مخامخ مقرر کی قوم ته چې دا زموږ د مطالبه دی او په دې باندې مونږه
هغلی شیرپاو صاحب تاسو خبرې به اوریدونکو ډیر زیات په غور اوریدلی او زمونږ اوریدونکي شیرپاو صاحب تاسو ته معلومه چې ډیر ویښ دي ما چې تاسو خبرې کولې نو ما لیکل چې تاسو ول چې په سنټ کې سوشو مثال په توګه ووټونه د خلک پاسې د لوبي ووټ مخالف غوند لور کو په زید چخپل لور کړي وي ما ته د سره چانګا مانګا راي د شوا چانګا مانګا کې چې کړه د پاکستان نواز شریف ملګرو الته کې غوند وکړو مخالف خلک په پیسو واغستل تورونه راسي ولګیدل تاسو د فورن پالیسی خبر وکړو نو فورن پالیسی خبر چې مکله د کشمیر کول او د افغانستان نو ما ته د جنرال مشرف د ورایز شو په کم کې تاسو داخله وزیر وای او په کم کې د واچپای سره د کشمیر په مسله باندې په دیلی کې روغه جوړه کیده بیا تاسو د مخالفینو د تنګولو خبر وکړو نو ماته د قاضی حسین احمد ملین مارچ رایت شو د نواز شریف خلاف یا د نواز شریف دور رایت شو په کم کې آصف علي زرداری یو ورس کال قید تیر کړی وو د کشمیر په مسله د مولانا فضل الرحمن صاحب کمیټه راځه شو کم چې د مشر وو نو په دې تیرو ټولو وختونو کې په دې کې خدیر زیات فرق نه کاری زه دا نه يم چې جسټیفای کوم هغه دور یا دا دور خو دې او پای کې مباصلت ډیر زیات دی اب تاسو شرفو سي د پاکستان په سیاست کې فرق نه راغله
ګوره بنور صاحب تاسو چې کوم خبر هغه کې په انګلیزي کې وایي چې دوه غلطه یو صحیح هغه نه کیږي کو یو غلطی شوی نو هغه دوول دوباره هغه دې دا مطلب چې دا صحیح شو
نه ما ول چې جسټیفای کوم نه ما بخنه غواړم ما کریکټ ما ټکی استعمال کو چې جسټیفای کول کوشش ته کوم خو تاریخ حواله به ور کول ضرورت نه
چې کو هغه څنګه مانګا شو نو کو هم غلط نو دا اوس چې شوی دی دا بلوچستان کې چې کم حکومت جوړ شو هغه دې الیکشن نمخ کې چې کې دم یو پارٹی جوړ شو حکومت مخې جوړ شو پارٹی وروسته جوړ شو او بیا هغه کې بیا په سنټ کې چې چیرمن چې څنګه جوړ شو دا ټول چې دونه مسلسل تاسو وګورئ نو هغه چې دا اخر څنګه هغه چې سنټ چیرمن هغه وخت کې جوړ شو بیا د هغه نه پس اوس په دې کې دا سنټ هغه کې چې شو نو دا ټول چې دونه عمر شان ته تاسو د دې هغه خبر وکړه مونږ ما په دې کې بالکل دا احتساب خبر نه ذکرې احتساب په خپل ځای باندې یو عملی هغه دې پاره باندې مونږ هغه نه کوو چې احتساب دې نه کیږي بالکل پاره باندې کوستا سو ګورې نو اوس پورې دا احتساب پاره باندې چا سمومنت هغه شان ته نه دې کړې حالانکه بعضې هغه داسې دي چې پاره کې سړی حیران شي دغه رانا سنا ولا والا خبره یا احتساب هم چې کینو اول خو حکومت وی چې مونږه پدې کې چې څه خبره بکې ځان عمران خان به چې ګور نن به سبا بدان کیږي بل بدان ولې کیږي بیا وروسته دا غې نه راځي چې نه زمونږه دې سره عمل دخل نشته نو دا ټول چې زونه مخامخ چې کېد نو زمونږه بنیادی مقصد دا دی چې آیا دا ملک چلولو لپاره آیا اصول پکار دی او کوم پکار
شیرباو سب دو ته پوسونو کوم او وبا خدمت ته پوسونو کوم تاسو د فورن پالیسی ذکر کو تاسو داخله وزیر پاتشوی خود افغانستان په چارو کې تاسو تل مشاورت کړی دی د پښتون سیاستمدار په توګه باندې او د پاکستانی سیاستمدار په توګه باندې وسنۍ خارجه تګلارې کې د افغانستان په اړه د پاکستان د حکومت تګلارې ولې غلطه ده
مونگا دیکھے دا گنو ما پا میٹنگ کیم دا ویلی دی اور زمگا دا موقف دے چے کشمیر او افغانستان دوارا بیل جدا جدا مسئلی دی اور دا دوارا تڑل چے دے راج بات چے پدے کے مونگا دا شعبہ شریف کم بیان پر اسمبلی کے دا غیب مالیم تنقید کردے دی اور حکومت تم دا وایو چے دا مختلف مسئلی دی اور دی دا پارا بیل مسئلی دی اور کو دا دوارا اترل شوی نو افغانستان کې امن نشي راتله مونږ غواړو چې امن د افغانستان کې راشي او دا وی مونږ تایید کوو چې دا کوم مذاکرات روان دي خو سره دام وایو چې دا افغانستان د حکومت په دې کې شامل دل ضروری دي یعنی دا عربم بدلار نه
او خو شرفو سه بالکل ټیک وي تاسو تاسو مخکم داسې په مرکو کې ماته ویلي دي چې تاسو غواړئ چې په افغانستان کې امن راشي او پاکستان پاید التلاسوهنه پرېږدي خو وسنۍ تګلارې ولې غلطه ده د فارن پالیسۍ په دې لړکې تاسو تنقید پغې ولې کوي
موږ په دې دا وایو چې د دوی د حکومت هم دا موقف راغلی دی لکه ډېر څوک تاسو خیالي چې د امریکې انډر سیکرټري راغلی او ویلز نه هغه په دې باندې لکه هغه مشوش و چې دا دواړه مسلې یو ځای کولو خبرې کېدې نو موږ نه غواړو چې دغه وشي موږ غواړو چې د مذاکرات ته د کومک ملوشي او هغه لپاره اوس د دې کې دا شک نشته چې پکې حکومت پاکستان خپل جو کردار ادا کړی دی خو دا کردار هغه وخت پورې ادا کول ضرورت دی چې سو پورې التا دا مذاکرات کامیاب شوی نی او امن التا نی راغلی داغه د پاره نو پتا دی چې لګ لګ کو د لارې نمګه غشو نه هغه سربا نقصان او رشي هم دغه د پاره موږ وایو چې کشمیر په خپل مسله دا هغه سنگینه مسله دی کې شک نشته دا غي خپل هغه ډاینامکس یو دا د افغانستان مسله چې دا د پښتنو دمر قربانه دي دوالو طرف ته
لګ کلیئر کای
غړو چې دې وخت کو امن رانغه نه بیا ما مونږ ته نخ کاری چې دا امن با پدې خطه کې راشي
اخره ایسو سکندر لګ کلیئر کای شیرپاو خان تاسو غنی دا ویل غوړ چې حکومت د پاکستان د کشمیر مسله د افغانستان مسلې سره تړي یعنی په افغانستان کې حل د کشمیر د مسلې سره مشروط کوي وسنۍ حکومت تګلارې دا داسې ویل غواړي
دا تاثر ملو شو وو خاص کر دیکھو دا دا پنجاب دے مشران او حکومت دا تاثر مون تا میرا وے دے دا دوالا اغه کول غواړي خو پدې کې مونږ وایو ته دا خبردار کړی دی چې دا مسلې دی بیلې بیلې ادي او د دې لپاره چې افغانستان دا هغه نږدې دی او په هغه کې مذاکرات روان دي چې پدې کې سستی را نشي او پدې باندې عمل وشي.
افتاب احمد خان شیرپاو صاحب د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پاتې شوی دی، د داخله چارو وزیر پاتې شوی دی او د قومي وطن پارټي چیرمن دی. موږ سره ملګری شئ. ډېره مننه شیرپاو صاحب.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی او اوزو د باړي د خیبر پختونخوا خیبر ضلع کې او په دغه ضلع په باړي سیمه کې په بیلابیلو سکولونو کې د لسم په امتحان کې هغه 1400 ماشومان چې د لسم امتحان یې پاس کړی دی په دې کې ډیرو ته داخلی نه دی ملاو شوی، ځکه چې د دغه سیمې یوازینی ډیګری کالج کې 300 او 40 سیټونه دي چې د هغې له وجې ډیر هغه ماشومان چې نمبر یې د هغو نه د 340 اولنو ماشومانو نه یا طالب علمانو نه کم دي، هغوی ته داخلی نه دی ملاو شوی. دی به اوس یا په شخصي توګه باندې بیا پرایویټ امتحانونه ورکوي د یولسم جماعت لپاره. دغه یو ډیره لویه مسله ده چې څنګه د تعلیم د منډې نه ډیر ماشومان د کم نمبرو له کبله پاتې کیږي. په دې باندې یو تفصیلي رپورټ د سیمینار د ریډیو خبریال ابراهیم شینواری راکوي.
د خیبر ضلع ترهګرۍ زپری تحصیل باړه کې د الکانو یوازینی ډیګری کالج کې د یولسم صنف یا فرسټ ایئر دپاره د څوکیو یا سیټونو کمی له وجې د سیمې د یو نیم زنو زیات په لسم امتحان کې پاس شوي الکان د داخلو نه بې برخې پاتې شوي. په دغه سیمه کې د تعلیم د چارواکو په وینا سخت کال د میټرک په امتحان کې د باړې قریبا 250 هاي سکولونه په کومه کې چې 12 حکومتي هاي سکولونه او باقی پاتې شخصي سکولونه شامل دي لږ تر لږه 1920 الکان پاس شوي وو. خو د باړې په کوهي شهرادر علاقه کې وازنه ډیګری کالج کې د فرست ایئر د پاره فقط 300 او 40 سټونه موجود دي چې له وجې باقی پاتې تقریبا 1400 محصلین د داخلونو به برخې پاتې شوي. هم د باړې سره تعلق لرونکو 143 جنکو محصلینو هم سخت کال د میټرک امتحان پاس کړی او د جنکو د پاره د اکاخیلو په کلنګا علاقه کې یو هایر سیکنډري کالج موجود دی خو تر اوسه دغه ته داخلي نه دي شروع کړی شوی. د الکانو محصلینو په کوهي شهادت ډیګری کالج کې د داخلونو به برخې پاتې کېدو په حق له ځای د خیبر سټوډنټس ارګنایزیشن یو عہدیدار زاهد الله وایس اف امریکا ډیو ته وویل چې په دغه کالج کې د سیټونو اضافه کولو ترڅنګ باید د سیمې نور ځینې ځای سکولونو ته د هایر سیکنډري سکول درجه ورکړي شي.
دا لکانو ته به یو څو اکثر تقریبا چې څوک مزدوري کوي څوک په روټ الر شي څوک په سیمورټ الر شي پرایویټ کالجونو له دې ځل ته فیس نشي برداشت کولی. 5000 اډمیشن یو 2000 یې فیس وي. نو موږ وایو چې موږ ته د یو دوه درې های سکولونه دي لکه ګورنمنټ های سکول شلوبار شو علم ګدر شو میلوټ شو اټاری کمرخیل شو دا چې موږ هایر سیکنډري کې کنه نو بیا به په دې کالج باندې بوج کم شي او چې کوم دې کالج ګورنمنټ ډیګری کالج خو شهر هزار 320 سیټونه اداره 526 سیټونه کې بیا مطالعه حل کیږي.
دغه کالج د عملینه تر لاسه شو معلومات لمخه د مهال په کوهي شهرادر ډیګری کالج کې د یولسم صنف نه تر 14م صنف تقریبا 1200 محصلین تعلیم تر لاسه کوي. د چا د پاره چې فقط 40 لیکچرران موجود دي او د نورو تقریبا 15 استادانو څوکۍ خالی دي. د کالج د پرنسپل څوکۍ هم سخت کال په جنوري کې خالی شو خو تر اوسه نوې پرنسپل نه دی ګمارلای شوی. د لری پرتو علاقو نه راغلو محصلینو لپاره فقط دغلته 44 د استوګنې کمرې دي او د پرنسپل د کور ودانې هم لکه د کالج د نورې ودانې د کال 2010 نه پس د ترهګری پی او پیخه کې الوزول شوی و کوم چې تر اوسه دوباره نه د تعمیر کړی شوی. البته د کالج د ودانې زیاتره برخه بیا تعمیر کړی شوی دي. باړې ته د کډوالو واپسې نه پس د کوی شهرادر کالج په کال 2014 کې دوباره پرانستل شوی و. د سیمې مشران محصلین او د هغوی خپلوان یې چې د سیټونو کمی مسلې سوسو والد تعلیم د محکمې چارواکو په پام کې راوسته، خو تر اوسه په دغه د کابو راوستلو لپاره کوم ګامونه نه دي پورته کړی شوي. په خبره د تعلیم د محکمې چارواکي مني چې کوهی شریعدل کالج کې د سیټونو د کمې له وجې ځایي محصلین د مشکلاتو سره مخ دي، خو هغوی زیاتوي چې د فنډونو د کمې له وجې هغوی لپاره فلحال دا ممکنه نه ده چې په سمدستي توګه د داخلي سیټونو اضافه کړی شي. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیوا، خیبر.
دا د وایس آف امریکا ډی ریډیو دی او اوس یو بل رپورټ تاسو وړاندې کوو. د خیبر پښتونخوا په وروستیو کې یو شمیر د ریسټ هاوسز یا یعنی چې په هغه کې د گورنر او د نورو اعلی چارواکو لپاره په بیلابیلو ځایونو کې خخ کورونه او ځایونه جوړ کړل شوي دي، هغه د عام اولس لپاره پرانیستل دي. په دې کې په نتیاګلی کې د گورنر ریسټ هاوس هم شامل دی. دغه عام خلک که چرته ځي دا اخیسته شي په دې کې دمه کولی شي. رپورت په دې خبر نه دی. رادیو خبري اله سادیا قاسم شارک کوي.
د صوبه خیبر پختونخوا حکومت د صوبي یو سل او یو کم او یا داسې سرکاري ریسټ هاوسز یا د سرکاري افسرانو د آرام لپاره جوړ کورونه د سیلګرای صوبایي محکمې ته حواله کړي، کم کې اوس په سیلګر په بیا اوسې دي شي. په صوبه خیبر پختونخوا کې سرکاري ریسټ هاوسز د سیلګرو لپاره کولاولو او سیلګرای ته وده ورکولو په اړه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په ټویټر باندې دا وینا کړې چې اوس به دا سرکاري ریسټ هاوسز چې د عوام خرچي باندې چلیدل اوس ملک لګټه کوي. د اطلاعات او صوبایي وزیر شوکت یوسفزئی هم د حکومت دی فیصلې په اړه وی او ای ډی ون یو تاسو ته دا وویل.
بالکل، وزیر اعظم صاحب اعلان هم کردی، ڈیسیجن هم کردی، بلکہ دا گورنمنٹ راتو نمک چاہی دا فیصلہ کری ہوئی چھو سونا ریسٹ ہاؤسز دی سمدا دی مس یوز کی گئی اور سرکاری ریسٹ ہاؤسوں نے مس یوز کی گئی اور دا دی گورنمنٹ پیسہ لگی نو دا دی پرائیوٹائز سی اور دی کی مطلب ہے چھ ہر سوک بھی گتلے چھ ہر فیسلیٹی دا ویل کولے چھ دا ٹوریزم تو ورکول نو مقصد داو چھ کم ٹوریسٹ آ دی آگی دا پارا ہوتل موٹل چھ آگی دا پارا ارغانم بھی خوم بھی نو هغه سه فیسیلیټیز چونکی لری ایریاز دی فار فلنګ ایریاز دی هغه کې غټي هوټل یا دا شنه نه نو ډیر خغه ټورست دی هغه بیا ډیسکریټ کیږي نو دا ریسټاورز موږ تر په هغه کې موجود دی نو ته غلې کې شته په سواد کې شته بازار کې شته نو دا د ټورست چې کوم سپارټ دی هلته دی وجنه هغه د فیسټو کې چې ټوریزم ندي سره پروموټ شي.
په صبح خبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف پخوانی حکومت هم سر دیش د سیل ځایونو کې موجود سرکاري ریسټ هاوسز سیلګر په استعمال کې راوستلو او د کې کمرې په بای ورکولو لپاره فیصله کړې و. د سیلګرای محکمې یو افسر سجاد حمید وویل سیلګرای پرایویټ شوبې سره تعلق لرونکي عاکف رحمان وای په صوبه خیبر پختونخوا کې د سیل زینو کې اکثر د خو اوسېدو زینو یا هوټل نوي ک غیر ملکی سیلګرو لا حکومت د ویزی اسانی پیدا کړي. اوس د ځایی سیلګرو لپاره هم حکومت دا اسانی پیدا کړه چې د سرکاري ریسټ هاوسز کې به اوسی دی شي.
د وایس آف امریکا ډی ریډیو دی او اوس نیویارک ته. هلته د اپنا بازار په نوم یو مارکیټ یا بازار دی چې پکې پاکستانی او هندي سوداګانې خرڅیږي. رپورت پی د نیویارک نه ډی ریډیو خبریال فضل الله راکوي. ګران اردوونکو، د تکنیکی مسلې له کبله دغه رپورت لا مونږه وړاندې نکړه شو. که تیار وي نو دغه رپورت به تاسو ته وړاندې کوو. واخو مونږ سره نسبتا لږ پاتې دی، که وخت اجازه راکو او دغه رپورت تیار وي نو مونږ به تاسو ته لږ شان دغه رپورت وړاندې کوو. خو تاسو به دا هم وایو چې له دې وروسته به لږو شپو کې تاسو زمونږ بل پروګرام چې آخري پروګرام دی هغه به زمونږ د همکار وکیل خان سره اوري. هغوی سټوډیو ته را رسیدلی هم دي. موږ سره اوسیږي ګران اوریدونکو، او موږ سره پروډیوسر وو محمد عالمگیر چې ټیکنیکل سایټ یې زموږ سره مرسته کولې، او هم د دې خپرونې د دې یوې ګنټې پروګرام سرته رسیدو سره زه محمد اکرام ستاسو نه اجازه غواړم. الله حافظ.